ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
دا د وی او ای دیوا خبری خبرونه دا چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه وګیې نن د نهي سې شنبه ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 11 نیټه ده د دې سهارانه خبری خبرونه وړاندې کوم چې زه هم نو شروان کلندر په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو خو اول غوښه د خبرونو سرټکو ته په سوات او دیر کې پرون د سکولونو د ماشومانو په گاډو د نامعلومو وسلوالو د ډزو او د ترهګرۍ د زیاتېدونکو پیښو په ضد نن د نهي سې شنبه په ورځ د ملکن ډیویژن یو شمیر سیاسي ګوندونو د پرایویټ سکولونو استادانو او تاجرانو د احتجاجونو اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي تامس ویسټ پویلی په افغانستان کې په هزاره ټولنې حملو او په خبریالانو او مطبوعاتو کدغنونو افغانان اندېښمن کړي دي او افغانان غواړي چې د ملک د آینده په اړه په کامی کچا خبرې اترې وشي. او د امریکا سرخار واشنگتن ډی سي کې د نړیوالو مالیاتي ادارو آی ایم ایف او ورلد بینک کلنیز غونډه د پرونه پیل شوې. نړیوالې ادارې ویلي دا وخت نړۍ د کرونا وبا، اوکراین جنگ، موسمي بدلون او غربت د زیاتېدونکو چیلنجونو سره مخ ده او په غونډه کې به د ورپېښو چیلنجونو په حل خبرې کوي. دا وسرټکی اوس مو پام راګرځوم د خبرونو تفصیل ته. سوات او دیر کې پرون د سکول د ماشومانو په گاډو د نامعلومو وسلوالو د ډزو او د ترهګرۍ د زیاتېدونکو پیښو په ضد نن د نهي سې شنبې په ورځ د ملکن ډیویژن یو شمیر سیاسي ګوندونو د پرایویټ سکولونو استادانو او تاجرانو د احتجاجونو اعلان کړی دی. د سوات پولیسو پرون ویلي وو چې د سوات په چارباغ سیمه کې نامعلومه موټر سایکل سوارو د یو شخصي سکول په وین ډزې کړي چې په نتیجه کې د ګاډي ډرایور وژل شوی او یو ماشوم پکې ژوبل شوی دی. بلخوا په دیر تیمرګر کې هم د سکول د ماشومانو په یو ګاډي ډزې شوی دی چې پکې څلور ماشومان ژوبل شوی دي. د سوات د شخصي سکولونو استادانو ویلي دي نن به دوی په ټول ملکن ډیویژن کې د سکولونو د ماشومانو په گاډو بریدونو خلاف احتجاجونه کوي. د ملکن ډیویژن تاجرانو او په صوبه کې عوامي نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پښتون تحفظ مومنټ او نورو ګوندونو او ټولنیزو فعالانو د ترهګرۍ د پیښو په ضد په دغه احتجاجونو کې د برخې اخیستو اعلان کړی دی. د تازه پیښو ذمواري کومېډلې نه ده منلې. البته د تحریکی طالبان پاکستان ترجمان پرون ځایي خبریالانو ته لیږل شوي پیغام کې ویلي چې د سکول د ماشومانو په ګاډي برید دوی نه دی کړی، خو صوبه کې د تحریک انصاف حکومت په دې اړه غلې پاتې دی چې پرې په ټولنیزو رسنو کې سختنی وکی کیږي. د اسلام آباد های کورټ د تحریک انصاف د یو مشر اسد عمر هغه خواست خارج کړی دی چې پکې نوموړي عدالت ته ویلي وو چې د تحریک انصاف ګوند د احتجاجي لانګ مارچ د مخنیوي لپاره اسلام آباد ته تلل غواړي، خو حکومت دغلته د زیاتو خلکو په راغونډېدو د بندیز لپاره د یو سلو څلور څلوېښتم قانون په ځای کړی دی، باید دغه کله د مګرځولی شي. خو عدالت ویلي چې د امن او امان مسله د حکومت ته او عدالت دغه خواسته کتنه نشي کولی. د افغانستان لپاره د امریکي خصوصي استازي تامس ویس ویلي په افغانستان کې په هزاره ټولنې حملو او په خبریالانو او مطبوعاتو کدغنونو افغانان اندېښمن کړي دي. هغه ویلي افغانان غواړي چې د ملک د آینده په اړه په دې موضوعاتو په کامی کچا خبرې اترې وشي. د ګل دوشنبه په ورځ په ټویټر د پیغامونو په یو لړۍ کې ښاغلي تامس ویس وویل چې د افغانستان نه بهر او په افغانستان کې دننه افغانانو غږ کړی چې منظم شي او په یو آواز د خپلو ټولنو او د طالبانو سره د خپلو بچو او د خپلو کورنو د روښانه مستقبل لپاره خبرې وکړي. امریکایي استازي ویل د تیرو څو ورځو راهیسې په انکارا ترکی کې دی او د ګڼو شمیرو افغانانو سره یې ملاقاتونه کړي دي چې پکې ډاکټران، د پخواني حکومت وزیران، د دفاعي څانګې پخواني کارمندان او سیاسي مشران شامل دي. هغه زیاته کړه چې ټول افغانان د هزاره ټولنې په هدف کېدو، د هزاره جنکو په وجل کېدو او په مطبوعاتو کدغنونو یو رنګه تشویش لري. او د امریکا سرخار واشنگتن ډی سي کې د نړیوالو مالیاتي ادارو آی ایم ایف او ورلد بینک کلنیز غونډه پیل شوې. په اړه نړیوالې ادارې ویلي دا وخت نړۍ د کرونا وبا، اوکراین جنگ، موسمي بدلون او غربت زیاتېدونکو چیلنجونو سره مخ ده او په غونډه کې به د ورپېښو چیلنجونو په حل خبرې اترې کوي. دا ایم ایف د ویبپاڼې تر مخه دا کلنیزه غونډه پرون د ګل دوشنبه اکتوبر د لسمې نیټې نه پیل شوې او د روانې میاشتې د اکتوبر تر شپاړسمې نیټې پورې به روانه وي. آی ایم ایف ویلي د کرونا وبا، اوکراین جګړې او د موسمي بدلون اثراتو له وجې غربت زیات شوې، کارخانې ودرېدلې، پیداوار او په نړۍ کې سرمایه کاري کمه شوې ده چې له وجې دا وخت په نړۍ کې د اقتصاد کچه په تیرو اتیاو کلونو کې په تاریخي توګه لاندې پرېوتې ده. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه راسره ملو سه څو شېبو کې به درته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوردونکو، دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه غوږی. د ریپورټونو په برخه کې درته زه نوشروان کلندر یو ځل بیا هرکلی ویم. د خیبر پختونخوا په سوات او در کې پرون د سکول د ماشومانو په گاډو د نامعلوم وسلوالو د ډزو او د ترهګرۍ د زیاتېدونکو پیښو په ضد نن د نهې سه شنبه په ورځ د ملکن ډیویژن یو شمیر سیاسي ګوندونو، د پرایویټ سکولونو استادانو او تاجرانو د احتجاج غږ کړی دی. نور تفصیل پہ د ایبټ آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
د ګل پورز د سواد په چارباغ سیمه کې په یو سوزوکی ګاډي د ډزو په نتیجه کې چې یو تن مړ او دوه د سکول ماشومان سخت ټپیان شوي دي. د ځای پولیس چارواکو تر مخه دغه پیخه هغه مهال رامنځته شوه کله چې په دغه ګاډي کې د معمول تر مخه ماشومان سکول ته ور روان وو چې په لار ورته یو ناپیژندلی وسلوال په موټر سایکل ولاړ وو او په دغه ګاډي ناتاره ډزې روانې کړې. د سواد ځای خبریال فضل خالق تر مخه د پیخې سمدست وروستو په سیمه کې احتجاجي مظاهرې هم تر سره شوې چې دغه مظاهرې د ګل پورس تر ناوخته روانې وي او د نهې پورس زې اوسیدونکو په نورو برخو کې هم دغه ډول احتجاجي مظاهرې اعلان کړې دي.
دا غي نورستو بیا د پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن د سوات هغه سکولونه بند کړل په دورس پجینن او ورسره سبا د پروټیسټ کې ته چټي اعلان وکړو او ورسره دولس بجې باندې هغه په نشاط چوکي او ډېر غټ ټیسټوکو او پاری کې سکولونو، پرایویټ سکولونو استادانو او ماشومانو د سیول سوسایټي غړو هم پاری کې شرکت وکړو.
په سواد کې د یاد ترهګر برید د پیښې ترڅنګ د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې هم د پوز د داو تر مخه د ترهګرو پر ضد استخباراتي معلوماتو په اساس تر سره شوی عملیاتو کې دوه وسلوال وجل شوی دي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او سواد کې دغه د بریدونو پیښې په داسې وخت کې زیاتې شوې دي چې د وسلوالې ډلې تحریکی طالبان پاکستان سره د حکومت لخوا د سولې خبرې اترې هم د ځنډ ښکار شوې دي. خو په پیښور کې مشت خبریال مشتاق یوسفزئی تر مخه امکان دی چې د یاد وسلوالې ډلې سره د خبرو اترو دپاره یوه جرګه بیا کابل ته ولېږل شي.
دوباره دی افغانستان ته دی به طالبان سره خبرې کی نو که فرض کړه جرګه نه لږه او دی یو بل سره کینه سره یو بل وره اورې دا چې دی چې بیا په دې حمله کې کمی راځي.
په خیبر پختونخوا کې د نام نه د دغه پیخو او په خصوصي توګه په سواد کې د ترګر بریدونو په اکلا چې د ګل پورز د پاکستان په سنټ کې هم بحث تر سره شوې ده. د دغه پیخو زیاتې دورستو چې د ملکند او سواد په شمول نورو برخو کې د اگست میاشتې وروسته د امن غوښتنې د پاره په بیالبیلو زینو کې احتجاجي مظاهرې هم تر سره شوې دي. خو بیا د خیبر پختونخوا صوبې حکومت په دغه صورتحال خاموشه لیدل کیږي او هم د دې لوجې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په حکومت دغه احتجاجي مظاهرو کې نیوکه هم تر سره کیږي. په سواد کې د ګل پورس تر سره شوی د غتر هګر برید په اکلا چې وایس اف امریکا ډیوا د خیبر پختونخوا صوبې د حکومت ویان بیرستر سیف علی خان سره د اړیکې هڅه هم وکړله خو دغه پیغامونو ته د نوموړي لخوا کوم جواب ورنکړل شو. احسان محمد خان، وایس اف امریکا ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو، اوس مطبوعاتو ته د کتنې وخت خبرې. د وی او ای ډیوا همکار مختار خلیل نن په ډان ورځپاڼه کې پا په خیبر پختونخوا کې د طالبانو د بیا سر راوچتولو په اړه باندې یو اداري لیکل ده. مختار خلیل دغه ترجمه کړي او تاسو په امر تر غرزو
د ٹی ٹی پی د خطرې د بیا سر راپور تکولو په موضوع د پاکستان ډان اخبار خپل تازه اداریه تحریر کړی دا. ډان د خپلې اداریې په سر کې لیکي چې د پاکستان د کورونو چارو د وزارت د پاکستان حفاظتي ځواکونو ته د ٹی ٹی پی د حملو خلاف د ویښ بیدار اوسېدو او د ٹی ٹی پی په ټکانو د گزارونو کولو او د دوی په شکمنو ځایونو د چاپو وهلو د حکم ورکولو نه معلومیږي چې د ریاست او د دې ترهګر ګوند ترمنځ د خبرې اترې ختمی شوې دي. ڈان لکی چې د ڈان اخبار په شمول مبصران د تحریک انصاف او د موجوده حکومت په دی خوشبینه د شروع ورځې نه شکمنو چې دوی بګینی د ٹی ٹی پی امن لارې ته پراوستو کې کامیاب شي، خو اوس د زیارت په ورځ د کورونو چارو وزارت د ٹی ٹی پی لخوا د ترهګر حملو کې دوه خبرداري خواره کړي دي، ځکه چې ٹی ٹی پی سره روانې خبرې اترې په ټپه ودرېدلې دي. د پاکستان د داخله چارو وزارت د ریاست سترو افسرانو ته د خبرداري چټه لیکلې دي چې ٹی ٹی پی یا د دې څنګ جنگیالي ګوندونه د خپلو وجلې شوو مشرانو د بدل اخستو د پاره خونړی حمله کولی شي. په چټای کې د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو او د صوبې په نورو برخو کې د جنگیالي ګوند د سرګرمو د خبرونو خصوصي ذکر شوی دی او دا یقینا چې د فکرمنده حالات دي. ڈان اخبار خپل اداریه کې لیکي چې ٹی ٹی پی سره د خبرو اترو د لومبه ورځې نه سخوان نو تیرو حکومتونو دی ګوند سره سو سودل روغی کړی دي، خو هر ځل د شول او ځنامو خلاف ورځې شوی دي. دین علاوه ٹی ٹی پی سره د امن خبرو اترو د پاره د پارلیماني غړو قبایلی سپین روبو او د عالمانو جرګې افغانستان ته هم ولېګلې شوې چرته چې د ٹی ٹی پی قیادت پناه اخیستې ده. په دې درمیان کې ډیر خواږه پاسته بیانونه هم جاری کړی شول، خو د ټولو هلو زلو سزړه پوری نتیجې رابرسېره نشوي، بلکې په دې درمیان کې د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې ترهګر سرګرمه شروع شوې دي. د دې ترهګر سرګرمو خلاف په سواد او خیبر کې او د صوبې په نورو سیمو کې مقامی خلکو په لوی شمیر کې امن جلوسونه اوخ کړي. جلوسونو کې شامل خلکو مطالبه کړي دي چې ریاست دې د جنگیالو خلاف سخت اقدامات وکړي، خو ریاست او په خصوصي توګه د پاکستان فوج د خلکو دا فکرمنده بې ځایا ګرځولې دي او د دې په جواب کې بیانونه جاری کړي دي چې هر څه سم دم دي. هر کله چې ورسپزیاتی خونړی واقعیات د خلکو قتلونه او د بونګې د پاره د خلکو د پروتکولو هسي جنگیالي ګوند ٹی ٹی پی پوری تړلې شي، او اوس خود د داخله چارو وزارت هم په دې حالاتو د فکرمندانه ډک خبرداري جاری کړی دي، نو د دې واضح مطلب دا شو چې هر څه سم دم نه دي. ڈان اخبار خپل اداریه په دې مشوره ختم کړی دا چې د نن نه دی ریاست په لازمی توګه د ترهګرۍ د دې سیرل کې ځناور خکرونه مات کی، چې دا شان دی د ملک په دې سیمه کې نور بی ګنا خلک د خپل خپو لاندې ونه چقي. د دې کار زیموار سیاسي قوتونه اگر که دا وخت اسلام آباد کې د اقتدار په جنگ کې یو تر بل لاستر گریوان دي او دې کار ته اوزګار نه دي، بلخوا د پینډای فوجي قیادت هم د تبدیلو د عمل نه تیریږي، خو بیا هم په جمهوری او فوجي قیادتونو دواړو باندې لازمه ده چې د ترهګرۍ خلاف خپلې منصوبې د هر سنه وړاندې کی. او اخیری خبره ده چې دا وخت کابل کې د اقتدار خاوندانو افغان طالبانو ته هم په صفه ټکو کې جواب ولېګلې شي چې د پاکستان دشمنانو ترهګرو له خپل خوره ځای ورکول به پاکستان چری هم ونزغمي.
د وی او ای ډیوا په دې خبری خبرونه کې درته اوس د افغانستان په اړه باندې یو رپورت وړاندې کوو. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي تامس ویسټ ویلی په افغانستان کې په هزاره ټولنې حملو او په خبریالانو او مطبوعاتو کدغنونو افغانان اندېښمنه کړي دي. نوموړي تامس ویسټ ویلی افغانان غواړي چې د ملک د آینده په اړه په کامی کچا خبرې اترې وشي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار محمد علمگیر په دې رپورت کې راکوي.
د ګل پروز پر ټویټر د پیغامونو یو لړۍ کې خاغلی ویسټ ویل چې د افغانستان نه بهر او افغانستان کې دننه افغانان غواړي چې منظم شي او په یو اواز د خپلو ټولنو او د طالبانو سره د خپلو بچو او د خپلو کورنیو د روښانه مستقبل لپاره خبرې وکړي. امریکایي استازي وویل د تیرو څو ورځو راهیسې په انکارا ترکی کې دی او د ګڼ شمېر افغانانو سره ملاقاتونه کړي دي، چې پکې ډاکټران، د پخوانی حکومت وزیران، دفاعي څانګې پخوانی کارمندان او سیاسي مشران شامل دي. هغه زیاته کړه چې ټول افغانان د هزاره ټولنې په هدف کېدو، د هزاره جنکو په وجل کېدو او په مطبوعاتو په کدغنونو یو شان تشویش لري. دا میاشت د کابل په دشت برچی کې په یو تعلیمي مرکز ځانمرګي حمله کې د 50 نه زیات کسان وژل شو چې زیاتره پکې د هزاره ټولنې جنکې زده کوونکي شامل وي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو نه پس په کابل کې د هزاره ټولنې خلاف د ځینو حملو ذمواري داعش خراسان ډلې منلې ده. تامس ویسٹ په انکارا کې د میشت افغانانو سره د ملاقاتونو خبره په داسې حال کې کړې چې د امریکای سی این این ټلویزیون د دوو چارواکو له قوله ویلي چې په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزباهری په امریکایي ډرون حمله کې د وجل کېدو نه پس امریکایي او طالب چارواکو په لومړي ځل په قطر کې نیغ په نیغه خبرې کړې دي. سی این این ویل په لیدنه کې د امریکا د سی آی ای استخباراتي ادارې مرستیال ډایرکټر او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي او د طالبانو په پلاوي کې د طالبانو د حکومت استخباراتو مشر عبدالحق واسق شامل وو. په دوحه کې د امریکا لوړپوړو چارواکو د لیدنې په اړه امریکا او طالبانو حکومت تر اوسه پورې په رسمي ډول څه نه دی ویلي. سی این این په خپل رپورټ کې ویلي په دوحه کې د امریکا د سی آی ای ډیپټي ډایرکټر ډیوډ کوهن او د طالبانو د استخباراتو مشر په لیدنه کې به ترهګرۍ پر ضد مبارزه باندې ټینګار شوی. تیر میاشت وایټ هاوس ویلي چې د طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد هلو ځلو په لړ کې په مرسته باندې کار دوام لري.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه غوږی. د امریکا سرخار واشنگتن ډی سی کې دا وخت د نړیوال مالیاتی ادارو آی ایم ایف او ورلد بینک کلنیزه غونډه کیږي. دغه غونډه چې د پرون راسه پیل شوی او تر اکتوبر 14 نیټې پورې روانه وي. په اړه نړیوال ادارې ویلي دي چې دا وخت نړۍ د کورونا وبا، اوکراین جنگ، موسمي بدلون او غربت زیاتیدونکو چیلنجونو سره مخ ده او په دې غونډه کې به د ورپېښو چیلنجونو په حل خبرې اترې کوي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار اشفاق مومن د وی او ای ډیوا مشر نفیس ټکر نه پوښتلې. هغه ورسره خپل معلومات او څېړنه سدا سره شریکه کړي.
دا سره چې دا د دې ځل دا غونډه په داسې حالاتو کې کیږي چې اوریدونکو کتونکو ته معلومه ده چې نړۍ د مخکې نه د کووېډ یا د کورونا وایرس ته چیلنج سره مخامخ وه او د هغې د پاسه اوس چې دی نو په یوکرین کې جګړه شروع شوه. نو دا دوه غټې مسلې دي چې د هغې وروسته دا په لومړي ځل باندې دا غونډه کیږي او دا په آی ایم ایف کې نن چې کومه لومړۍ ورځ ده په هغې کې هم چې د دوی کوم لټریچر دی یا کومې ویناګانې شوي نو هغې کې دوی دا وایي چې دا دوه مسلې او درېمه چې کوم غربت دی یعنی غریبي زیاته شوې ده، بې وزلي زیاته شوې ده، بیا څلورم سیس چې دی نو هغه کلایمیټ چینج یا په موسم کې بدلون چاپېریال کې چې دا کوم بدلون راغلی دا څلور شیان چې دي. نو دوی وایي چې په اتیاو کالو کې په تیرو اتیاو کالو کې دا په اقتصاد کې اقتصادي وده یعنی کوم چې د اقتصاد یو ګراف ته کله ښکته کیږي او کله بره کیږي نه د ښکته کېدو دا د ټولو نه تون هغه سفر دی چې روان دی. د وخت دا په تیرو اتیا کالو کې آی ایم ایف یا ورلد بینک چې دي نه دوی داسې د دوی چې کوم ارزونې دي یا کوم معلومات یې راکړي کړي نو دوی په خیال باندې دا په تیرو اتیا کالو کې لومبې ځل دی چې اقتصادي کچه چې ده نه هغه په لاندې باندې روانه ده. نو په دې سام باندې که موږ وګورو دې ځله د دې غونډې اهمیت ډېر زیات دی. نړۍ د څلورو چیلنجونو سره مخامخ ده، د اوکراین جګړه ده، د هوا بدلون دی، دغه شانتي غربت پسې واقع دو دی او د کووډ هغه مسله لا اوس هم روانه ده. په ډېرو ځینو کوسم دا کارخانې په ټپه ولاړې دي یا دغه پروډکشن دغه چې کم تولیدات دي هغه کم شوي دي یا لږ شوي دي. نو دغه چې موږ وګورو نو دا څلور غټې مسلې دي چې آی ایم ایف داسې ښکاري چې په راتلونکو ورځو کې به په دې باندې خبرې کوي.
نفیس ټکر صاحب، د کرونا او یا د موسمي بدلون د یوکرين جګړه کم چې تاسو دا غی ذکر وکړو د دغه د نړۍ په اقتصاد باندې چې کم بد اغیز شوه دی کده دغه اغیز په جنگلو زمونږ اوریدونکو توقع چې څه اغیز
شوه دی د دې کوم معلومات ورکړین او دې درې شان یا دې چې هغه درې ډېر زیات چې هغه باندې اثر شوی دی. یو دا چې په نړیواله کچه باندې کومو ګورو نو انویسټمنت یا پنګي اچونې چې هغه ډېر زیات کم شوی دی. کوم اوریدونکو کتونکو خپل ملکونو ته وګوري، خپل هیوادونو ته وګوري، افغانستان ته تاسو وګوري، افغانستان کې خو دا سه حالت چلته کې زما په خیال چې څوک بهرنۍ کسب نه غواړي چې وسره کې سپنګ واچي یا سکار روزګار پکې شروع کی. دغه حال د پاکستان هم دی. پاکستان کې نن ما چې کوم رسپانه کړ سٹیٹ بینک چکم نه نه رپورٹ راغله دي نه دی وی میاش تر پارا وې سره دومره پیسې دي چې بهر نه کم ضروري شي زونه دي لکه تیل شو نور داسه شان شو چې هغه په واخلو دا غي نه زیات ور سره به پیسې نشته دی وی میاش پیسې دي ور سره نه په دغه حالات کې هم نه په هواد کې دننه او نه د هواد نه بهر چکم څنګه چون کې سوداګر دي غټ غټ شرکتونه دي نه هغه پیسې نه رو په دغه هواد کې هغه پیسې واچي او کار پیل شروع کړي دغه خبره چې دا هغه ادارې چې را دوی وی چې پروډکشن چې نه هغه یم د تولیدات هغه ډیر زیات کم شوی دي او درېم یو بل خبره چې هغه ماده ته په دې کې اوره ده چې فرټیلیټي یعنی د زیګون چې رقم د کووډ نمخ کې کم دا ورو هغه هم ډیر زیات کم شوی دي لکه خلک اوس کم بچی وروړي غربت زیات شوی دي اقتصادي تندستی دومره ډیر شوه د چې د بچو وروړل کم شوه دي او دا غ شان دي چې د دې آینده کې به هم د دې اثر وي او د کارخانو ته د کار زینو ته هغه ته به کم لاسونه یا کم خلک په لاس باندې ورزي او په دې سره باندې به تولیدات هم کمیږي نه دا غ درې غټ خبرې دي چې دوی غني چې دې د ټول پروډکټیویټي یا د اقتصاد چې کم هغه پایا ده هغه باندې ډیر زیات اثر کړي
نفیس ذکر صاحب پاکستان کې هم پنځ دیو کې سیلابونو هیواد ته لوی زیان رسولې دي د غشن په امریکا کې هم دغه موضوع د موسمیاتو د بدلون څومره مهمه موضوع ده په دغه غونډه کې
بیخی دا پکې یو ډېر مهم موضوع ده نن هم په دې باندې یو ناسته چې وا هغه په موسمي بدلون باندې و او پاره باندې چې کوم سو دلتا شته په لټریچر کې منګولي دل یا او قتل اغا اغا یو سو ډېر مهمه خبرې دي یو خو پکې دار چې دوی د سب سهارا افریقا مثال ورکړي چې موسمي بدلون په وجه باندې یوازې په دغه لږ ځای کې د نړۍ په دغه یو لږ ګټ کې چې دینه یو سل او دیرویش کسان چې کوم دي اغا د خړو د کمی سره مخامخ دي او زمونږه کتون کو بدا هم اوریدلې وی چې په پاکستان کې د مخ کې نه د ملګرو ملتونو رپورټونه داسې لري چې نږدې 5 میلیونه خلک چې دی هغه د خوراک د کمی سره پراتونکو سو میاشت کې مخامخ کیږي دغه حال د افغانستان هم د افغانستان کوم داسې حال دی نو اچکالی او موسم کې بدلون چې دی دا ډېر غټه موضوع ده او دوی دا غیر پاره ډېر مهمه خبره کوي او هغه دار چې ردی وی چې کم د هیوادونو ترمنځ چې دا کم پولی دی او په دې کې چې کم تجارت کیږي نه دا تجارت چې ډیره پر اسانتیا یو پکار دی کبیا اوریدونکو او کتونکو خپل سیمه ته وګورئ نو کوم پاکستان ته وګورئ یا افغانستان ته وګورئ د هند او د پاکستان مثال په تور ټریډ یا تجارت نشته خپل مسکه د غشانته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم تجارت ته یا کوم سوداګری دا هغه هم هغه شانته نه د څنګه چې په نورمال حالات کې بیا په نارمل حالات کې نو دی په دې باندې ډېر زور ورکړي دي چې دا وخت راغلي دي چې سیمه ایز هوادونه خپل پولي چې دی هغه نرمې کې کدا موږ ګورنه د ائی ایم ایف کدای جنډا دا دای جنډا به موږ په خپل سیمه کې په عملی توګه باندې وینو
ډیر مننه ټاکر صاحب تاسو
مننه
دا اسلام آباد های کورټ د تحریک انصاف د یو مشر اسد عمر هغه خواست خارج کړی دی چې په کین موړی عدالت ته ویلی چې د تحریک انصاف غوند د احتجاجي لانګ مارچ لپاره اسلام آباد ته تلل غواړي خو حکومت دغلته د زیاتو خلکو پر غونډېدو د بندیز لپاره د یو سل او سلور سل وختم قانون پجې کړی دی باید دغه کله د مګرځول شي بل خو د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د اډیو لیکس د پیخو په اړه ویلي چې دا د کامی سلامتیه سرغړونه ده او باید عدالتي پلټنې وشي نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبريال الیاس خان په دې رپورت کې راکوي
پخوانی وزیر اعظم او د تاریخ انصاف ګون مشر عمران خان د اډیو لیکس پیښې د کامی سلامتیه سخت سرغړونه ګرځولې او د دې پلټنو لپاره عدالت ته د تک اٹکل کړې ده پخپل یو شمیر ټویټس کې نوموړي ویلي چې امنیت حساسه مسلې ریکارډ کول او دا هې کول د کامی سلامتیه رازونه په نړیواله کچا پټاګه کړی رستو د ګل پور راول پنڈی کې وی جلسې ته وینا کې عمران خان وویل کہ اپنے اوپر لوگوں کو جاسوسی کرا زه د استخباراتي ادارو نه تپوس کوم چې آیا ستاسو کار صرف دا پاتې شو چې د خپل خلکو جاسوسي وکړي، او آیا ستاسو کار اوس دا پاتې شو چې منتخب غړي د یو خوا نه بل خوا بوزي او د چا حکومت جوړ کړي او د چا ختم کړي، او آیا تاسو د هیواد لپاره صفه کرمنده یي او کنا؟ دیتا په جواب کې د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ ویلی، هر معاملہ عدالتونو ته نه وړل کیږي، انتظامی کارونه د حکومت کار دی. نو موڑی اویل د سایفر یا سفارتی مراسله په مسله هم عمران خان عدالت تتلو، خو عدالت ورته اویل چې خکاری داسي چې دا داسي معاملہ نه ده. یو شخصی ټیلی ویژن سره خبرو کې وفاقی وزیر اویل،
جوائنٹ انویسٹیگیشن انکوائری ٹیم، بلکې میں کہوں گا جوائنٹ ٹیم بنائی گئی ٹو انکوائر انٹو دی میٹر.
کابینه دی حواله سره د اعلی کچه د پلټنو کمیټه جوړ کړي چې پکې د ټولو استخباراتي ادارو چارواکي شامل دي، او کابینه کې پدې خبر هم باز شوه که ضرورت را پیښ شي نو د عدالتي کمیشن په اړه هم فکر کېدی شي. بل لور ته د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز د عمران خان د ایدیولوژیکس په معاملې عدالت ته د تک په بیان په خپل عکس العمل کې وویل چې تا ته اصل تکلیف دا دی چې د خوخي ګډ د پلټنو ټیم یا جی آی ټی بدرته نه ملاويږي. په خپل ټویټر خبر پاڼه مریم نواز وویل چې ستا د دې خبرې ځکه هم حیثیت نشته، ولی چې کله ته وزیر اعظم وي د خپل مخالفینو ریکارډینګ بدې جایز ګرځولو. مریم نواز وویل عمران خان به ویل زموږ استخباراتي ادارې ډېرې اعلی دي، هغوی ته د هر څه پته وي او پته ورته پکار هم ده، او وی پوښتل چې ستا د مخالفینو پر ضد چې څه وي هغه حلال او چې څه ستا خلاف وي نو هغه حرام. د اطلاعاتو مرکزي وزیر مریم اورنګزیب په خپل غبرګون کې وویل عمران خان عدالت ته د تګ نه وړاندې دی جی آی ټی یا د پلټنو ګډ ټیم ته وړاندې شي، هغه خپل جرم منلی دی او اوس د هغه د عدالت نه د جیل د تلو وخت دی. بل لور ته اسلام آباد های کورټ په پایتخت اسلام آباد کې دفاع یو سل سلور سلوېخ پر ځای کولو پر ضد د پاکستان تاریخ انصاف د مشر اسد عمر او نورو درخواست رد کړي. چیف جسټس اتر مین الله په خپل لیکل شوی فیصله کې وویل که درخواست ورکوونکي لاریون یا احتجاج کول غواړي نو د سپریم کورټ لخوا ورکړی شوي اصولو او د قانون د لاندې متعلقه چارواکو نه اجازت اخیستلو لپاره دی تماس ونیسي. د دې نه وړاندې اسلام آباد های کورټ خپل فیصله محفوظه کړې وه، کومه چې وروستو خپره کړې شوه.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د وی او ای دی وا ګران اوریدونکو د خبری خبرونه په دې اخره کې بدنه. زه نو شروان کلندر اجازه غواړم، خو چرته زمو اوس ترته وړاندې کوم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکی د ایران د ایټمی وسلو د حاصلولو نه د لری ساتلو پوخ نیت کړی دی. په دې باب لا صدر بایدن په سو سوزل خپ واضح هټکو کې ویناګانې هم کړی دي. صدر بایدن خپلو بیانونو کې دا خبره هم کړی ده چې د ایران د ایټمی وسلو د حصول نه د لری ساتلو بهترین لار سفارتکاری ده. امریکی د کال 2021 د اپریل نه ایران سره په شیشه رابطه ساتلې دي چې مقصد یې پینزو عالمی طاقتونو او جرمنی سره د ایران په خپل ایټمی پروګرام په شوی لوزنامه مکمل عمل درآمد کول دي. امریکا په کال 2013 کې د هغه وخت د صدر ټرمپ په دور کې د لوزنامې نه وتی ده. دې نه پس ایران ته د ایټمی وسلو د جوړولو لپاره د یورینیم د سوچکولو موقع په لاس ورغله، او ایران د امریکې د لوزنامې نه د وتو وروسته اوس د ایټمی وسلو جوړولو خپل صلاحیت د کلونو په ځای هفتو بلکې ورځو ته رالنډ کړی دی. د قومي سلامتیا د کونسل رابطه کار جان کیربی وای چې که ایټمی لوزنامه وی او کنی وی، خو امریکای د قومي سلامتیا د خپل مفادات او د حفاظت کولو پوخ نیت کړی دی. د زیاته کچ امریکا دا کار د اقتصادي بندیزونو د لارې کولای شي، کمی چې نن هم لګیدلې دي. دوی چې مونږ د خپل خلکو او د خپل مفادات او د حفاظت د پاره فوجي وسیلې هم په کار راوستې شو، خو خاغلی کیربی وای چې امریکا دا قسم اقدامات پروتکول نه واری. ایران له وزینی فیصله په خپل کول وی، نه صرف د ایټمی لوزنامې پترس کې بلکې سیمه کې د وړاندې تلو د پاره به د خپل مستقبل په خیال کې د ساتلو تر مخه هم فیصله کول وی. خاغلی کیربی دا خبره په خصوصي تور سره وکړه چې د ایران مشران د ترهګر تنظیمونو مرسته کوي. دوی د جهاز رانه چلند هم په خطر کې اچولې دي او په مشرق وسطا کې سیاسي غیر محکمتیا را پیدا کړې ده. دوی د خپل دې قسمه عملونو نه د لاس اخیستو د پاره په خپل مقصد فیصلې کولې شي. په دې فیصلو کولو کې به دوی هغه شان فشار سره مخ هم نوي کم چې په امریکا او نور ملکونه د اقتصادي او د فوزي عملیاتو د لارې اچولې شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږي. ایډیټوریل VOA Washington DC 202 3 UO USA